خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. تر راتلونکي اوسه ساعت پورې دوه خبرې مجلې درته لرو چې لومړی خبرې مجله پښتو ده او زه قسیم سلام علي د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان ولسی جرګه نن د کابینې دوه نور وزیران هم د دوی په غیاب کې سلب صلاحیت کړل. د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه او خبرونه اوریدلی سي. خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ولسی جرګې د مالیې وزیر ته د باور، خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له کورنۍ بې ځایه سویو او راستنېدونکو سره د مرستې لپاره یو نه میاشتنی پروګرام پیل کړی دی. د عراق پوځ وایي له داعش ډلې څخه د نمرود لرغونی ښارګوټی نیولی دی. ولسی جرګې د مالیې وزیر ته د باور، خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. اکلیل حکیمی د 15 باور رایو په ترلاسه کولو سره بریالی، خو د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ته د رد 131 او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ته د رد 142 رای ورکړل سوی او سلبي اعتماد سول. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی:
در نتیجه استیضای امروز وظیفه محترم مالیه به حیث وزیر باقی ماند. متاسفانه وظیفه محترم معرف و وظیفه ترانسپورت مورد تایید قرار نگرفت.
د پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د استیضاح غونډې ته نه ورغلي. ولسی جرګې پرون هم درې وزیران سلبي صلاحیت کړل. افغان ولسمشر ویلي چې په اوس وخت کې د کابینې بدلون ډیر ګران تمامېږي. ولسی جرګې ویلي ولس وزیران په دې خاطر د استیضاح غونډې ته وربولي چې خپل پراختیایي بودیجه 30% کم لګولې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له کورنۍ بې ځایه سویو او راستنېدونکو سره د مرستې لپاره نه میاشتنی پروګرام پیل کړی دی. د دې ادارې په اعلامیه کې چې نن خپره سوې راغلي، په دې موده کې به له راستنو سویو او بې ځایه سویو کورنیو سره غذایي او نقدي مرستې کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي له جولای میاشت راهیسې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنېدل زیات سوي دي. د WFP په حواله د ورځې په زرګونو افغانان له تورخم دروازې افغانستان ته ستنېږي. افغانستان له تاجکستان سره د فوټبال په یو دوستانه مسابقه کې 1-0 په وړاندې ماتې وخوړله. د دواړو هیوادونو د فوټبال ملي ټیمونو نن ماپښین د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دغه مسابقه وکړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په گوادر بندر کې د تجارتي فعالیتونو د پرانستنې لپاره بلوچستان ته سفر وکړ. نواز شریف نن په خپل پرانستنې کې وینا کې ویل هیواد د بهرنیو پانګوالو لپاره تر ټولو ښه امن برابروي چې دوی وکولی سي له دغه بندر څخه د نړیوال تجارت لپاره کار واخلي. نواز شریف زیاته کړه دغه بندر به افغانستان ته هم په ګټه وي.
شغلی نواز شریف وای چې د افغانستان ورون لپاره موږ مرکزی لارې پراخوو. دغه به د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او چمن د لارې تیریږي. دغه ډول په بلوچستان کې اقتصادي الوزلو د پیل کولو لپاره حکومت د فری ټریډ مرکز د جوړولو منظوري ورکړې ده. د دې مقصد لپاره مځکه هم ټاکلې ده چې ګټه به یوه ټول هیواد ته رسیږي، بیا په خاصه توګه و وروستو شاتو سیمو ته.
گوادر بندر په بلوچستان ایالت کې دی چې د شنبې په ماښام پکښې پر یوه زیارت حملې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د عراق پوځ ویل داعش ډلې یې د اشور ښار په شمال کې لرغونی ښارګوټی نمرود نیولی دی. د عراق پوځ په یوه اعلامیه کې نن وویل د پوځ 9 فرقې نمرود ښارګوټی په بشپړ ډول آزاد کړی وروسته له هغې چې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. زموږ پوځیانو پر ودانیو د عراق بیرغ ځوړند کړ. نمرود ښارګوټی چې تر میلاد مخکې په 14 پیړۍ پوری اړه لري د اشوري امپراتوري د مرکز په توګه اعلان شوی وو. داعش ډلې دغه ښارګوټی 2 کاله مخکې نیولی وو. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د عراق په شمال کې د کردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولي دي. د دې ټولنې په حواله دغو ځواکونو په ځینو مواردو کې له داعش ډلې څخه د نیول سوو سیمو ځینې کلي په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. دغه کورونه په هغو لنجمنو سیمو کې نړول سوي چې کردان یې په خپلې خود مختارې سیمې پورې یو ځای کول غواړي، خو بغداد ورباندې انتقاد لري. خو د کردانو محلي حکومت د عربانو د کورونو د سیستماتیکو نړولو خبره رد کړې او وایي کرد ځواکونو په امنیتي دلایلو ځینې کورونه چې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وه نړولي دي. په بلغاریا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه اچونه وسوه. په دغه هیواد کې خلک دوو کاندیدانو کې یو ته د یو د ټاکلو دپاره رایه ورکړه. رومین رادیف سوسیالیست کاندید او د روسیې پلوی دی چې د پارلمان له رئیس سیسکا تاشی سره مخامخ دی. د بلغاریا شي اړخې منځلارې ګوند د سیسکا تاشی به ملاتړ کوي. د پلازمینې سوفیا یوه اوسیدونکي ایوان زهاریف د انتخاباتو په درشل کې وویل: البته تاسو پوهیږئ چې هر سړی مثبت تغییر غواړي، خو زه له اوسنیو کاندیدانو څخه د کوم بدلون تمه نه لرم. رادیف د انتخاباتو په اول پړاو کې چې تېر یکشنبه وسول 25.5% رایې ګټلې وې، او د مالدووا اوسیدونکي نن د جمهوری ریاست په دویم ځلي انتخاباتو کې له سخت انتخاب سره مخامخ دي. دوی به دوو کاندیدانو ته چې یو د لویدیځ پلوي کوي او بل یې له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي رایه ورکوي. یو کاندید ایګور دودان چې پخوا د سوداګرۍ وزیر او د سوسیال ګوند مشر دی، تېره میاشت د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ و خو مطلق اکثریت خپل نه کړل. دودان نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته
ویل:
نن ما د خپل هیواد راتلونکي لپاره رایه ورکړه. زه یقیني یم چې هیواد مو یو راتلونکي لري. مالدووا به متحده، خپلواکه او د ملي حاکمیت لرونکي وي. ما د خپل هیواد د ماشومانو د راتلونکي لپاره رایه ورکړه. بله کاندیده مایا ساندو ده چې غواړي هیواد یې له اروپا سره نږدې اړیکې ولري.
سات په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سولې. تاسې لازادې راډیو د دې مهال وروستۍ پښتو خبري مجله اورئ. د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینې دوه نور وزیران هم سلب صلاحیت کړل. افغان حکومت په دې اړه وایي:
نظر حکومت باز هم همی هست و خواهش حکومتی است که مجلس نمایندگان شرایط کشور را درک کنند.
په دې اړه د راپور سربېره د مشران جرګې دا اندېښنه هم درسره شریکوو چې وایي د سرپرستانو له لورې د ادارو اداره کول د حکومتولۍ په وړاندې لویه ستونزه راپیدا کړې.
د ملي شورا همدغه غوښتنه ده چې د سرپرستانو په ذریعه باندې د وزارتونو اداره کول هم په انکشافي برخه دي او هم په عادي حکومتدارۍ کې لویې ستونزې او مشکلات پېښوي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د منې په خاطر شپاړه سورزنۍ کمپاین پیل کړی دی. په یو بل راپور کې دا وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی دفتر یا یونما وایي چې نړیواله ټولنه باید د ماین او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
افغانستان has had been at the forefront of mine clearance for many years. The current conflict is affecting civilians far more severely.
که وخت پاته سو نور مسایل هم څېړو. روانه خبری مجله مو تش پژنیم بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې اوریدل شي، او په لوی شهرونو کې بیا د FM په 3.5 څپه د ازادي رادیو خبرونه لري، او په انټرنیټ کې بیا په ازادي رادیو ټکی کام کې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. اوس هم د پروګرام لمړی راپور راخلو. لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونه کې واوریدل، د افغانستان ولسی جرګې د کابینې دوه نور وزیران هم د دوی په غیاب کې سلب صلاحیت کړل. ټاکل شوی و چې د مالی، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د نن ورځې په استیزایي غونډه کې ګډون وکړي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې غونډې ته حاضر نسول. محمد واصل وساله او د موضوع جزئیات.
د افغانستان ولسی جرګې په خپل دویم استیزایي غونډه کې د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلب صلاحیت کړل. د دغه جرګې غړو د یک شنبه پر ورځ د مالی، پوهنې او ترانسپورت وزیرانو په غیاب کې د رایو صندوقونه کې خودل چې دوه وزیران سلب صلاحیت شول او یو وزیر د اعتماد رای خپل کړې. ټاکل شوی و چې د مالی، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د یک شنبه ورځ په استیزایي غونډه کې ګډون وکړي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې غونډې ته حاضر نشول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د کوم وزیرانو پر ځای چې سلب صلاحیت شوی دي، نوي وزیران د اعتماد د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. د پوهنې ښاغلی وزیر د استیزا په نتیجه کې یو سلو یو دیر شایخ پلی کری او سلب اعتماد شو. له حکومت نغواړو چې د کوم وزیرانو پر ځای چې سلب صلاحیت شوی دی نوی وزیران د اعتماد د رای د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته رو پیژني. د نن ورځې د استیضا په نتیجه کې د مالی وزیر په خپل ځای پاتې شو او د ترانسپورت وزیر هم تایید نه شو. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش یو 50 د تایید رای ترلاسه کړې، یو 120 ویخرات، شپږ رای سپینې او 15 باطل. دغه شان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی 88 د تایید رای ترلاسه کړې، یو 110 شات، دوه سپینې او 15 باطل رای ترلاسه کړې چې دواړه سلبي صلاحیت شول. په ورته وخت کې د مالی وزیر اقلیل حکیمي 15 اتیا د تایید رای ترلاسه کړې، یو 112 رات، 15 باطلې او دوه سپینې چې د ولسي جرګې د غړو اعتماد خپل کړ او پر ځای پاتې شو. ولسي جرګې تېره ورځ د بهرنیو چارو، د فایده می او د کار او ټولنیزو شهیدانو او مالیونو چارو وزیران هم له دې عمله چې د خپلو پراختیایي بودیجو او یا سلنه نه د مصرف کړي استیضا او سلب صلاحیت کړل. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د کابینې د دریو وزیرانو د استیضا په غبرګون کې ویلي چې په اوس کې د کابینې د غړو بدلول د هیواد په ګټه نه دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې د ورځې په ماسپخین یوې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت دریز په اړه ده چې د وزیرانو د استیضا بهیر دې وزنډول شي.
تقاضای حکومتي بود چې پروسه استیضا به تعویق افتاد. نظر
حکومت د حکومت غوښتنه دا و چې د استیضا بهیر دې وزنډول شي او د حکومت نظر بیا هم همداده او د غوښتنه ده چې ولسی جرګه د هیواد حالت درک کړي او بیا هم ټینګار کوي چې حکومت په ټول حوصله سره چمتواله لري چې په دې برخه کې د ستونزو د هواري لپاره له پارلماني ګروپونو سره یو جوړونکو بحث ولري او یو د حل لار پیدا کړي.
نقاط ضعف و مشکلات کې د ادارات ما سونار به بررسی بگیریم و برای اونا رو یک راه حل مشترک پیدا کړو.
په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالانو حکمت خلیل کرزی او نصیر اندیشه نن یوې خبری غونډې ته ویلي چې د بهرنیو چارو د وزیر د استیضا لاملونه تر اوسه دوی ته نه دي څرګند او دوی په دې برخه کې د جمهوری ریاست له موقفه ملاتړ کوي.
په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي د قانون له مخې ولسی جرګه د وزیرانو د څارنې او د هغوی د استیضا حق لري، خو ټینګار کوي چې د ولسی جرګې غړي باید د استیضا ټول دلایل روښانه کړي. د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه ودیر صافي څخه مې د امریکې په سر کې دا وپوښتل چې آیا د ولسی جرګې دا اقدام لکه څنګه چې حکومت وایي غیر ماجه دی او که څنګه؟ ښاغلی صافي وایي
او د اساسي قانون په اساس که خبري وکړو خو ولسی جرګه د اجرایه قوې د اعمالو او کړنو نظارت په غاړه لري او تطبیق د قانون هم پرې غواړي او هر کله که دوی ضعیف وویني په خپلو اجراتو کې هم د استجواب هم د استیضا دپاره غوښتلی شي، یعنی خلاف د قانون نه دی د عمل د ولسی جرګې چې دی توضیح ته او یا
دلته بل موضوع چې حکومت یادوي هغه دا دی چې وکیلانو دا اسناد سم نه دي مطالعه کړي یا هغه کوم دلایل چې وزیران وړاندې کړي دي دا یې په سمه توګه نه دي مطالعه کړي. واقعا دا مشکل تاسو هم وینئ، فکر کوي دا مشکل شته که نه په پارلمان؟
دا خبره د تعامل وړ ده او په مواد قانون اساسي کې هماغه د نوي ماده کې هم همدا شته چې استیضا او باید داسې په معقول او ښکاره دلایل واضح اوسي. دا چې که دوی پخوا د پارلماني امورو د وزارت د خوانه د دوی د کارکردګي یعنی اجراعات سم نه لیدلي وکیلانو سم نه دي لوستي، دا وکیلان مکلف دي چې دې جواب هم ورکړي او ورته واضح کړي چې مطابق د همدغه ماده د قانون دوی وضاحت کړی او مطالعه کړی ده او کدا ده چې صرف رایګیری پرې کړی چې دا منو دا نه منو.
که وروستۍ پوښتنې ته راسو صافی صاحب، دا تقابل په ټوله کې د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ فکر کوي دا به په ټوله کې څونه زیان واړی د حکومت ته او بالاخره خلکو دپاره به دې زیان څه وي؟
که دا رښتیا سم نه شي دا روابط، نو په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې نه یوازې مقننه قوه خپل آواز وباسي او د حکومت بېکفایته وګڼي، بلکې نورو هغه اشخاصو ته چې د حکومت سره رقابت لري یا اپوزیسیون دي یا نوی اپوزیسیون ایجادیږي او پوهیږي چې دوی حکومت کار نشي کولی، شاید تقاضا د دوی د حکومت دومره حد ته ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي او قدرت پرېږدي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ودیر صفایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم پر همدې موضوع تم کې جو د مشران جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د سرپرستانو له لورې د دولتي ادارو اداره کول د حکومتولۍ په وړاندې لوی ستونزې راپیدا کولی سي. د دغه جرګې دوهم رسیال وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د وخت له ضایع کولو پرته د سرپرستۍ لړۍ چې د ردېدونکو وزیرانو سره دغه مشکل نور هم جدي کېږي حل کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې له لوري د پراختیایي بودیجې د نه مصرف له کبله د وزیرانو سلبي صلاحیت کولو د سرپرستۍ په برخه کې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. د مشرانو جرګې دویم رسیال حسیب الله کلیمزی وایي د سرپرستانو له لوري د وزارتونو او یا نورو دولتي ادارو اداره کول د پراختیایي چارو د خنډ ترڅنګ حکومتولي هم له ننګونو سره مخ کړي ده. خاغلی کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید د سرپرستۍ ستونزه چې مخ پر زیاتېدو همدا د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
د ملي شورا همدغه غوښتنه ده چې د سرپرستانو په ذریعه باندې د وزارتونو اداره کول هم په انکشافي برخه دي او هم په عادي حکومتداري کې لوی ستونزې او مشکلات پیښوي. دواړه جلسه ما باندې په اتفاق او اتحاد په ډېر کم وخت کې نوی اشخاص وټاکي ترڅو د پورا جرأت قانون پر وړاندې خپله وظیفه مخکې.
خاغلی کلیمزی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د قانون او پټرولیم او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه خو لا لوړاندې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او اطلاعات او فرهنګ وزیر استعفا ورکړي خو ارګ ماڼۍ په اړه څه نه دی ویلي. د دوه ولایتونو سربیره ځینې خپلواکي ادارې هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي خو تازه ولسی جرګې هم 15 وزیران د پراختیایي بودیجې د نه مصرف له کبله سلبي صلاحیت کړل. د ارګمانی بیا وایي چې دوی د هغو دولتي ادارو د ستونزو د حل په اړه چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي سلام مشورې پیل کړي دي او ژر به وړ کسان ور معرفي کړي. د ولسمشر دوایم مرسیال شاه حسین مرتضوی
حکومت لوړاندې د هغه وزارتونو او یا دولتي ادارو چې د سرپرستان له لوري اداره کیږي سلام مشورې پیل کړي چې د دغه ادارو لپاره وړ کسان معرفي کړي.
سیاسي کارپو ودیر صافی وایي د سرپرستۍ دوام د نورو ستونزو ترڅنګ پر دولت د خلکو باور ته هم جدي زیان رسولی دی. د ښاغلي صافی په خبره د ملي یووالي حکومت په جوړېدو د سرپرستۍ ستونزه شته خو که حکومت د هغو وزیرانو پر ځای چې د ولسي جرګې له لوري تازه رد کیږي لزن پرته اقدامات ونکړي د دولت په مقابل کې به د خلکو بې باوري نور هم زیاته شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د شزو چار وزارت د شزو پوړاندې د زور زیاتی د منی د نړیواله ورځ په مناسبت یو شپږ سورزنی کمپاین پیل کړی دی. جزئیات به له خان محمد سین څخه واورو.
د افغانستان د خزو چارو وزارت چارواکي وایي چې که څه هم د خزو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د تیر کال په پرتله کمی شوي خو بڼه یې ناوړه او قهرجنه شوې ده. دا خبره د خزو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یک شنبه په ورځ د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې غونډه کې وکړه.
زور زیاتی ډیر نه بلکې کچه ټیټه شوې ده. خلک او ښځې توانېدلې چې عدالت وغواړي او پیښې له ارګانونو او رسنیو سره شریکې کړي. د همدې له امله موږ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول هیواد کې 600 قضیې لرلې. په دې شمېرې خوښ نه یو، هسې کوو چې کمې کړو او له منځه یې یوسو.
د خزو چارو وزارت د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز او ولایتونو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب په مقصد د عامه پوهاوي 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړ. د دغه وزارت مسؤلینو وویل چې په زور او کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د دوی ورکول، ښځې او نجونه شاقه کارونو ته اړ ایستل، د دوی وهل ټکول، له زده کړو بې برخې کول او داسې نور هغه څه دي چې د هیواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې ورسره مخې دي. په یاد غونډه کې د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایی الحق عابد ژمنه وکړه چې د دې کمپاین له پرمخ بیولو سره به مرسته وکړي.
د ښځو په وړاندې زور زیاتی د اسلام له نظره حرام دی. د حج او اوقافو وزارت د دینی مسؤلیت له مخې چې لري هڅه کوو چې د دیني علماو له لارې دغه ستونزه کمه کړو.
سره لدې چې حکومت او د ښځو د حقونو په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ ملاتړې مؤسسې په دې برخه کې فعالیت کوي، او بیا هم په ځینو ځایونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي ځینې بوږنوونکې پېښې تکرارېږي. افغان چارواکي وایي د ښځو د حقونو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی. د همدې هڅو په لړ کې تېره اونۍ ولسي جرګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم تصویب کړ.
اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه هم ځینو ادارو د ښځو سولې او امنیت اړوند د ملي عمل پلان نه دی چمتو کړی. د شي د دې پلان نه جزئیات څه دي؟ بیا به هم له خان محمد سین څخه جزئیات واورو.
د ښځو سولې او امنیت په اړه د عمل د ملي پلان پلي کول د برکسل په غونډه کې د افغان حکومت له ژمنو څخه دي، خو ځینو ادارو تر اوسه هم دغه پلان په خپلو سکتوري پالیسیو کې ځای کړی نه دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو او د ښځو د نړیوالو اړیکو رئیس خوجستې فنا ابراهیم خیل د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملي عمل پلان د سار او پلي کولو د همغږۍ په درې ورځني ورکشاپ کې وکړه.
بررسی ها نشان می دهد که انوز تعداد از ادارات پلان تطبیقیش را
ارزونه خیه چې اوس هم ځینو ادارو خپل تطبیقي پلانونه چمتو کړی نه دي، او د عملی پلان فعالیتونه د ادارو په سکتوري پالیسیو کې ځای شوی نه دي. هیله مند یو چې د پلي کوونکو ادارو استازي په درې ورځو کې وتوانېږي له دغه ورکشاپ څخه د خپلو تطبیقي پلانونو لپاره مناسبه ګټه واخلي.
مرمن ابراهیم خیل وایي د عمل د ملي پلان پلي کول بودیجې ته اړتیا لري، خو د مالیې وزارت دغه بودیجه وروستۍ کړې او د بیا کتنې لپاره یې اړوندو ادارو او نړیوالې ټولنې ته استولې ده. د بهرنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې دا پروګرام تر 2020 میلادي کال پورې په دوه برخو کې پلی کیږي چې لومړۍ برخه یې تر 2019 میلادي کال پورې یو 50 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د ښځو سولې او امنیت اړوند د عمل ملي پلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له هغو پریکړو څخه ده چې په 2000 میلادي کال کې تصویب او کال وروسته افغانستان ژمن شو چې پلی کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د ښځو د چارو مسؤل سید صادق د ښځو په برخه کې د افغان حکومت لاسته راوړنې ستایي او وایي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه اوس هم کمه ده.
د زیاتو لاسته راوړنو سربیره په خواشینۍ سره چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه اوس هم کمرنګه ده، د ملګرو ملتونو سازمان په استازیتوب له افغان حکومت او اړوندو وزارتونو او ادارو سره د ملي او نړیوالو ژمنو په پوره کېدو او په افغانستان کې د جنسیتي برابریو په لاره کې د ملاتړ ژمنه کوم.
د مناسبت په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د فنلاین سفیر وویل په عادلي امنیتي او نورو کلیدي ارګانونو کې د مجربو ښځو ګمارل کولی شي چې جنسیتي تبعیض کم کړي. دده هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ یوازې د نارینهو په ذریعه ممکن نه دی، بلکې ښځې هم باید پکې ونډه ولري سو هیواد له وسنیو ستونزو وژغوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې په هیواد کې د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو له کبله د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. جزئیات به د حدیث پردیس په بل رپورټ کې واورو.
د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې هر میاشت په منځنۍ کچه 122 ملکي وګړي د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو له کبله وژل کیږي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د یکشنبې په ورځ د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې په غونډه کې اندېښنه وښوده چې د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تیرو کلونو په پرتله زیاته شوې ده. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې دوی د ماین پاکۍ او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې جدی مالی ستونزو سره هم مخامخ دي.
پروګرام ماین پاکی افغانستان برای تطبیق
دی وی د افغانستان د ماین پاکی عملیاتي پروګرام له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د مالی سرچینو له شدید کمښت سره مخامخ دی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې علي اداره همدارس نامنی د ماین پاکی او ناچاودیدونکو توکو د لمنځوړلو په برخه کې جدي ستونزه بولي. د خاغلی سیاست خبره د 2013 کال تر دې دمه د ماین پاکی 211 کارکونکو تا مرګ ژوبلا وخته ده. د مسولینو د معلوماتو لمخې د بیلابیلو سازمانونو له هڅو سره سره لا هم د افغانستان په 295 ولسوالیو کې 22 کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودیدونکو توکو پوښلې ده. که څه هم د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په اړه عامه پوهاوی ته د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړل شوی، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د دغه ګواښ په اړه د خلکو کم پوهاوی جدي ستونزه بلل کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هم په افغانستان کې د ماین او ناچاودیدونکو توکو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مایکل پاودن د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دغه خطر د له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې غونډې ته د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په استول شوي پیغام کې هم ټینګار شوی و چې ټول اړوند بنسټونه باید د ماین او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې خپلې چارې همغږي او ګړندۍ کړي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د ماین او ناچاودیدونکو توکو له ګواښ سره مخامخ دی.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
په فرا کې د فرارود پر سیند جوړ شوی یو پل چې 200 متره اوږدوالی لري او درې ولسوالۍ دغه ولایت د مرکز سره نښلوي نن پرانستل شو. جزئیات له فرا څخه د احمد شاه فطرت پر راپور کې اورو.
د کلو د پراختیا بیرغونې وزیر په فرارود کې یو لوی پل چې درې ولسوالۍ د شهر د مرکز سره نښلوي نن پرانستی. دغه پل د شهر په شمالي سیمه کې د فرارود پر رود د کابو 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت د 200 متره په اوږدوالي همداشان د 15 متره په پلنوالي جوړ شوی دی. د فرا والي محمد آصف ننګ دغه پله په پرانست غونډه کې وویل چې دا په وروستیو کلونو کې په فرارود کې یو ستره پروژه ده چې بشپړه کېږي. د والي په خبره دغه پل کله یوې خوا درې ولسوالۍ د شهر سره نښلوي، له بلې خوا په راتلونکي به ور څخه د بهر بنده د نشولو څخه هم ګټه واخیستل شي.
واقعا د فرا د تاریخي کارونو نه یو له اساسي عمده کارونو نه دریږي پل. انشاءالله دغه سلسله کې مونږ د دې پل چې دا سلسله تکمیل سي د دې جوړه چې دا د ابو نصر فرایی ابو نصر بندر ته د مایروت او چابهار ته اساسي لار ده. انشاءالله په دې باندې خبره وسوه.
که څه هم فرایی اوسېدونکي د ریګي د پل رغول د فرا په تاریخ کې یو لوی کار بولي، خو واج دغه پل ځینې نیمګړتیاوې هم لري چې باید مخکې ورته پام شوی وای. د فرا ولایت اوسېدونکو په خبره دغه پل بر یا پلنوالی ډېر کم دی او په یو وخت کې یوازې یو موټر ورڅخه تېرېدلی شي. له بلې خوا د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزیر نصیر احمد دراني بیا دغه پل د پرانستې په غونډه کې ژمنه وکړه چې یو بل پل به هم دغه پل وڅنګ ته جوړوي تر څو دغه ستونزه حل شي. د وزیر په خبره د فرا ولایتي چارواکو ورته دغه پل د اهمیت په اړه معلومات ورکړي او ډېر ژر به د بل پله د جوړولو لپاره امکانات وسنجول شي.
والي سي دي پله لپاره ډېر یو ښه قوي اقتصادي دید لري او د دې دید په رڼا کې به زه هم تلاش وکړم. که مې وکولای شوای چې دا درته دوه لایلک دا به بیا بالاخره چابهار سره وصل کیږي او بالاخره هغه اقتصادي نقش په ملي سطح مستوا باندې هم مطرح کیږي.
د ریګي پل جوړول د فراول د خاک سفید په شتو د بلبلوک ولسوالیو اوسېدونکي د شهر سره نښلوي. دغه ولایت د خلکو د پخوانیو غوښتنو څخه و. د چارواکو په خبره دغه پله څخه تر 200 زرو زیات کسان ګټه واخلي. دا په فراول کې په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو لوی پل دی چې جوړیږي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی دی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو مطلب خپور کړی چې جزئیات به له لنډې وقفې وروسته تاسو ته وړاندې کړم.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پولیسو یو شمېر افسران، طالب چارواکي او کارپوهان وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ازبک ملیشو او ناراضه طالبانو په استخدامولو او له یوې توندلارې قومي ډلې سره په همکارۍ په پاکستان کې خپل نفوذ زیات کړی دی. د اسوسییټډ پریس په حواله د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د دغه ډلې وروستۍ خونړۍ حمله د شنبه په ورځ د صوفیانو پر یوه زیارت وه چې په نتیجه کې 50 تنه ووژل سول او لږ تر لږه 100 نور ټپیان سوه. داعش ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی یو انتحار کوونکی غړي د شیعه‌ګانو د وژلو په هدف د حمله کړې او دغه واکسې هم خپور کړی دی. داعش همداراز د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو پر یوې اکاډمۍ د تیرې میاشتې د یو تن حمله کوونکي عکس خپور کړی دی. په دغه حمله کې چې د اکتوبر په 16 وسوه د پولیسو 60 تنه افسران وژل سول. دو طالب مشرانو اسوسییټډ پریس ته د نوم نښودلو په شرط ویلي چې حمله کوونکی یو ازبک او په قوي احتمال سره د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړی و. داعش ډله د افغانستان او پاکستان سیمه د خراسان په نوم یادوي. په دغه سیمه کې د داعش مشر د پاکستاني طالبانو پخوانی غړی حافظ سید خان و چې د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو. د افغان چارواکو او د داعش ډلې د سرچینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د دغې ډلې غړي تر ډېره پاکستاني اتباع او تر ډېره د قبایلي سیمو اوسېدونکي دي. اوسم ساسو ځینې سمسونه لولو. شفی ځدران له خوسته لیکي هیله ده رد وزیران بیا سرپرستان نسي. جعفری له زابله لیکي که د روزګان او هلمند له مهاجرو سره مرسته ونه سي نو په ژمي کې به په تکلیف سي. وحید الله فطرت وایي د کندوز عاملین باید مجازات سي. حامد ستانکزی وایي د بهرنیانو مرستې به له افغانستان سره نتیجه ورنه کړي ځکه د ده په لیکنه وزیران یې په وخت نسي مصرفولی. عزت الله اعظمي وایي د وزیرانو سلب صلاحیت د اوس لپاره د افغانستان په زیان دي. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي زما غوښتنه د چارواکو څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورس مینه نه مساعدوي. دا وه زموږ د دې مهال پښتو خبري مجله. بله خبري مجله زما همکار جاوید حسنزاده وړاندې کوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې دی. مهرباني حسنزاده صاحب.
تشکر. سلام صاحب، خسته نباشین. شنونده عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین. در صدر مطالب گزارش مطالب خبری ما در این مجله خبری مشنوید که ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگه کابینه را نیز در یک نشست استزاهیه غیابی سلب صلاحیت کرد. پیش از نشر گزارش ها و مطالب خبری نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ آماده کرده است.
ولسی جرگه دو وزیر دیگر کابینه حکومت را سلب صلاحیت کرد و یک وزیر دیگر در سمتش باقی ماند. برنامه کمک های غذایی و نقدی به خانواده های عودت کننده و بیجا شده در افغانستان از سوی WFP آغاز شده است و اردوی عراق می گوید که نیروهای این کشور شهر بستانی نمرود را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان امروز در دومین نشست استهزایه وزیرانی که کمتر از 70% بودجه های انکشافیشان را مصرف کردن، وزیران معارف و ترانسپورت را سلب صلاحیت کرد. اما وزیر مالیه با گرفتن 85 رای تایید و 112 رای رد در سمتش باقی ماند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان رایدهی گفت:
وزیسه محترم معارف در نتیجه استهزا سلب اعتماد شد. وزیسه محترم مالیه باقی ماند. متاسفانه وزیسه ترانسپورت مورد تایید قرار نگرفت.
اسدالله حنیف بلخی، محمدالله بتاش و اکلیل حکیمی وزیران معارف، ترانسپورت و مالیه در اجلاس استهزایه ولسی جرگه اشتراک نکرده بودند. ولسی جرگه دیروز صلاح الدین ربانی، محمود بلیخ و نسرین اوریاخیل وزیران خارجه، فواید عامه و کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین را سلب صلاحیت کرد. رئیس جمهور اشرف غنی شب گذشته در دیدار با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون ها و گروپ های پارلمان ولسی جرگه گفته بود که حکومت انتظار دارد تا پروسه استیضای وزیران به تأخیر انداخته شود. WFP می گوید که به هدف کمک با عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی در افغانستان یک برنامه نماه را آغاز کرده است. در خبرنامه برنامه غذایی جهان یا WFP که امروز نشر شد آمده است که در این مدت برای خانواده های عودت کننده و بیجا شده داخلی کمک های غذایی و نقدی صورت خواهد گرفت. برنامه غذایی جهان می گوید که از ماه جولای به این سو روند برگشت افغان های مهاجر از پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. به گفته WFP روزانه هزاران نفر از طریق گذرگاه ترخه به افغانستان عودت می کنند. افغانستان در یک بازی دوستانه فوتبال 1-0 در برابر تاجیکستان شکست خورد. تیم‌های ملی فوتبال دو کشور بعد از ظهر امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وارد میدان شدند. ادامه خبرها. نواز شریف صدراعظم پاکستان برای اشتراک در مراسم آغاز فعالیت‌های تجارتی از بندر گوادر به جنوب غرب این کشور سفر کرد. اولین کاروان لاری‌های چین حامل اموال برای فروش دیروز از طریق یک سرک منطقه شینجینگ را به بندر گوادر وصل می سازد به این بندر رسید. نواز شریف امروز در سخنرانی در مراسم افتتاحیه گفت که کشورش بهترین امنیت ممکن را برای سرمایه گذاران خارجی تأمین خواهد کرد تا آنها بتوانند از این بندر برای تجارت بین المللی استفاده کنند. وی گفت که بهره برداری این بندر به نفع افغانستان هم خواهد بود.
ما برای برادران افغان خود دهلیز مرکزی تجارتی را اعمار کرده ایم که از طریق مناطق قبایلی خیبر پشتونخوا و چمن عبور می کند. به همین ترتیب حکومت برای آغاز تلاش های اقتصادی در بلوچستان اعمار مرکز تجارت آزاد را منظور کرده است و به همین منظور زمین را هم در نظر گرفته است. از آن تمام کشور به خصوص مناطق عقب مانده بهره‌مند خواهند شد.
بندر گوادر در ایالت بلوچستان موقعیت دارد. اردوی عراق میگوید که نیروهای این کشور شهر باستانی نمرود را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اردوی عراق امروز در یک اعلامیه گفت که نیروهای فرقه نهم زره‌پوش نمرود را به طور کامل آزاد نمودند و پس از آن که به دشمن تلفات سنگین وارد شد، بیرق عراق در آنجا به اهتزاز درآمد. دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای امنیتی حکومت منطقوی کردها در شمال عراق تعداد زیادی از خانه‌های عرب‌ها و در برخی موارد تمام قریه‌ها را در ساحات ویران کردند که از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اما حکومت منطقوی کردها کدام پالیسی سیستماتیک تخریب خانه‌های عرب‌ها را رد کرده، اما گفته است که قوای کردی تخریبات را بنابر دلایل امنیتی مانند پاکاری خانه‌های بمب‌گذاری شده انجام دادند. رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بلغاریا ادامه دارد. رومین رادیف نامزد سوسیالیست طرفدار روسیه با زتسکا ساشیوا رئیس پارلمان این کشور رقابت می نمایند. ایوان زهاریف یک باشنده صوفیه پایتخت بلغاریا به روز شنبه در آستانه انتخابات گفت: البته هر کس خواهان تغییر است. شما بهتر می دانید، اما من نمی دانم و نمی توانم که انتظار کدام تغییر از کاندیدان داشته باشم. انتظار می رود که نتایج ابتدایی اواخر امروز معلوم شود و شهروندان مولدوا امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با انتخاب دشوار روبرو هستند. آنها به دو نامزد رقیب که یکی حامی غرب و دیگرش خواهان نزدیکی روابط با روسیه است رای می دهند. یکی از نامزدان ایگور دودان و وزیر پیشین تجارت از حزب سوسیالیست است که در دور اول انتخابات در ماه گذشته پیش قدم بود، اما اکثریت مطلق را به دست نیاورد. دودان در انتخابات امروز مولدوا با مایا ساندو، یکی از طرفداران نزدیک شدن کشورش با اروپا، روبرو می باشد.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل شد. حال در ادامه این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگر کابینه را نیز در یک نشست استضاحیه غیابی سلب صلاحیت کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی نتیجه جلسه را چنین اعلام کرد:
در نتیجه استیضای امروز وزیسه محترم مالیه به حیث وزیر باقی ماند. تصفیم وزیسه محترم معرف و وزیسه ترانسپورت مورد تایید در قرار نگرفت.
هیئت اداری مشتران جرگه از اداره برخی نهادهای دولتی از سوی سرپرستان نگرانی دارد و میگوید این سبب مشکلات جدی در حکومت داری میگردد. اما حکومت چه برنامه بر این مسئله دارد؟
حکومت از مدت ها قبل در مشوره و رایزنی هست تا بتانه وزیر خانه و اداره که با سرپرست داره میشه افراد شایسته و خبره را معرفی کنه.
شاه حسین مرتضایی معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. وزارت امور خارجه افغانستان میگه که برخی ادارات تا هنوز پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت را تهیه نکردند. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم در جریان مجله خبری برایتان داریم. امیدواریم همراهی ما کنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. پلیس جرگه افغانستان دو وزیر دیگر کابینه را نیز در یک نشست استضاحیه غیابی سلب صلاحیت کرد. قرار بود وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت در نشست استضاحیه روز یکشنبه پلیس جرگه حاضر شوند، اما بنابر دلایل نامعلوم آنها در این نشست حضور نیافتند. در این نشست محمد الله باتاش وزیر ترانسپورت و اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف سلب صلاحیت شدند، اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در مقامش باقی ماند. تفصیل بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته ندا.
ولسی جرگه افغانستان در دومین نشست استیزایه وزرای ترانسپورت و معارف را سلب صلاحیت کرد. اعضای این جرگه روز یکشنبه در غیاب وزرای معارف، ترانسپورت و مالیه صندوق رای دهی گذاشتند که در نتیجه دو وزیر سلب صلاحیت شدند و وزیر مالیه در مقامش باقی ماند. قرار بود وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت در نشست استیزایه روز یکشنبه ولسی جرگه حاضر شوند، اما بنابر دلایل نامعلوم آنان در این نشست حضور نیافتند و اعضای ولسی جرگه در غیاب آنان رای دهی کردند. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده، افراد جدید را به خاطر گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی نماید.
وزیر محترم معرف و در نتیجه استیزا و 131 رای رد گرفتن سلب اعتماد شد از سمتشان و از رئیس جمهور و رهبری حکومت خواهش میکنیم که کاندید برای وزارت معرف به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی و معرفی بگیرند. بنابراین در نتیجه استیزای امروز وزیر محترم مالیه کماکان باعث وزیر باقی ماند. متاسفانه وزیر ترانسپورت مورد تایید به استیزا قرار نگرفت.
محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت با به دست آوردن 51 رای تایید، 142 رای رد، 6 رای سفید و 5 رای باطل سلب صلاحیت گردید. همچنان اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف با گرفتن 68 رای تایید، 131 رای رد، 2 رای باطل و 3 رای سفید نیز از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت گردید. اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه با گرفتن 85 رای تایید، 112 رای رد، 5 رای باطل و 2 رای سفید اعتماد اعضای ولسی جرگه را به دست آورد و در مقامش باقی ماند. ولسی جرگه روز گذشته وزرای خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی را به علت آنچه عدم مصرف 70% بودجه خوانده شده است استیزا و سلب صلاحیت کرد. این در حالی است که رئیس جمهور در واکنش به سلب صلاحیت سه وزیر کابینه از سوی ولسی جرگه گفته است که تغییر اعضای کابینه در حال حاضر به ضرر افغانستان می باشد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور عصر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که موقف حکومت این است تا پروسه استیزای وزیر ایران کابینه به تعویق افتد.
نظر حکومت باز هم همین هست و خواهش حکومتی است که مجلس نمایندگان شرایط کشور را درک کنند و باز ما تاکید میکنیم که حکومت با حوصله‌مندی تمام آمادگی دارد که یک بحث سازنده را روی مشکلات و چالش ها و همچنین ایجاد ظرفیت های مهم در ادارات مختلف افغانستان با گروه های مختلف پارلمان و بحث بگیرد تا ما بتانیم نقاط ضعف و مشکلاتی که در ادارات ما است اونا رو بررسی بگیریم و برای اونا رو یک راه حل مشترک پیدا کنیم.
در همین حال حکمت خلیل کرزی و نصیر احمد اندیشه معینان وزارت خارجه نیز روز یکشنبه در یک نشست خبری گفتند که دلایل استیزای وزیر خارجه تا کنون برای آنها مشخص نبوده و آنان از موقف ریاست جمهوری در مورد استیزا و سلب صلاحیت وزیران پشتیبانی میکنند.
شنیدیم که ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگه کابینه را نیست در یک نشست استیزایی غیابی امروز رد صلاحیت کرد، اما حکومت افغانستان روی به تعویق افتادن نشست استیزایی ولسی جرگه تاکید داره و میگه که وزرا با فعلا در شرایط فعلی نباید مشکل در ادارات با رد صلاحیت شدن وزرا مشکل در ادارات با وجود بیاید. این در حال است که هیئت اداری مشان جرگه هم ابراز نگرانی میکنه و میگه که ادارات برخی نهادهای حکومتی اصای سرپرستان اداره میشن که این سبب مشکلات جدی در حکومت داری میشه. حسیب الله کلیمزای معاون این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت باید بدون زیای وقت روند سرپرستی که به باور وی ممکن با وزیران رد شده افزایش یابد را حل کنند. همکار ما رضا غیاثی در مورد جزئیات دارد.
پس از آن که برخی وزرا به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی اعضای ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، نگرانی های تازه در زمینه افزایش روند سرپرستی در نهادهای حکومتی مطرح می شود. حسیب الله کلیمزه معاون دوم مشران جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که اداره برخی وزارت ها و نهادهای حکومتی از سوی سرپرستان در کنار مشکلات در بخش های انکشافی، حکومت داری را نیز با مشکلات مواجه کرده است. وی تاکید کرد که رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای حل مشکل سرپرستی که به گفته وی رو به افزایش است باید به زودی اقدام نماید.
تمام کارهای انکشافی و کارهای عادی دولت با مشکلات مواجه میشه. واقعا مردم افغانستان است که با قیمت هزینه میپردازه. لحاظا توصیه، مشوره و پیشنهاد همه ما به جلوت ما رئیس جمهور و رئیس اجرایه، لطفا از عاطفه و شفقتی که با مردم داره، با مملکت داره، انتخاب کنه و بدون وقفه یا بخیر به کار خود من حیث وزیر نه من حیث سرپرست آغاز کنه.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که همکنون وزارت معدن و پترولیم و وزارت سرحدات و قبایل از سوی سرپرست ها اداره می شوند. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز از سمتش استعفا کرده، اما ریاست جمهوری در مورد پذیرش استعفای وی تا کنون چیزی نگفته است. بر علاوه این وزارت ها، ولایت نورستان و بلخ و شماری از ریاست ها نیز از دیر زمانی از سوی سرپرستان اداره می شود. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان 5 وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت های مربوطه سلب صلاحیت کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای حل مشکل آن ادارات دولتی که از سوی سرپرست ها اداره می شود، مشوره ها آغاز شده تا اشخاص مناسب معرفی شوند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور:
در حکومت از مدت ها قبل در مشوره و رایزنی هست تا بتانه وزارتخانه و ادارهایی که با سرپرست اداره می شه افراد شایسته و خبره را معرفی کنند.
ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید دوام سرپرستی در کنار مشکلات دیگر به اعتبار حکومت نیز صدمه رسانیده است. به گفته آقای صافی، از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی مشکل سرپرستی موجود بوده، اما تاکید دارد که اگر حکومت به جای وزرایی که تازه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت میشوند به موقع اقدام نکند، این مسئله به گفته وی به اعتباری مردم بالای حکومت را بیشتر خواهد ساخت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شما نشرات رادیو آزادی را همه روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 شنیده می تانین. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که برخی ادارات تا هنوز پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت را تهیه نکرده است. حکومت افغانستان پلان عمل ملی قطعنامه 1325 شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد را در سال 2015 میلادی با تصویب رسانید و رئیس جمهور غنی همه ادارات را مکلف به تطبیق آن کرد. همکارم تمیم اغگر در مورد
پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت یکی از تعهدات حکومت افغانستان در نشست وارسا و بروکسل بوده، اما برخی ادارات افغان تا هنوز این پلان را در پلیسی سکتوریشان نگنجانیدند. خوجسته فنا ابراهیم خیل، رئیس حقوق بشر و امور بین‌المللی زنان وزارت امور خارجه، این مطلب را روز یکشنبه در نشست سه روزه هماهنگی تطبیق و نظارت از پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت در کابل مطرح کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز تعداد از ادارات پلان تطبیقیش را تهیه نکرده و فعالیت‌های پلان عمل ملی در پالیسی سکتوری این ادارات گنجانیده نشده است. ما آرزومندیم که نمایندگان ادارات تطبیق کننده در جریان 3 روز ورکشاپ هماهنگی بتوانند برای تهیه پلان تطبیقیش استفاده محسن نمایند.
خانم ابراهیم خیل میگوید تطبیق پلان عمل ملی با بودجه نیاز دارد و با گفته ای وی بودجه آن از سوی وزارت مالیه نهایی شده و برای نظرخواهی به نهادهای زیربط جامعه جهانی ارسال گردیده است. بررسی های وزارت خارجه افغانستان نشان میدهد که این برنامه تا سال 2020 میلادی در دو بخش قابل تطبیق می باشد که نظر به معلومات این وزارت، بخش اول آن تا سال 2019 میلادی به بیش از 51 میلیون دلار نیاز دارد. پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت یکی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که در سال 2000 میلادی تصویب شده و افغانستان نیز از یک سال به این سو متحد و عملی ساختن آن است. در این حال سید صادق، مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد، با استقبال از دستاوردهای حکومت افغانستان در بخش زنان میگوید نقش زنان در گفتگوهای صلح هنوز هم کم رنگ است. وی میگوید با وجود دستاوردهای زیاد، متاسفانه در حقیقت نقش زنان در صلح و گفتگوهای صلح هنوز هم کم رنگ است. با نمایندگی از سازمان ملل متحد با حمایت از حکومت افغانستان، وزارت‌ها و نهادهای زیرب در امر اجرای تعهدات ملی و بین‌المللی و رسیدن به تساوی جنسیتی در افغانستان متحد هستیم. در این حال سفیر فنلاند در افغانستان در این نشست گفت تبعیض جنسیتی را می توان با گمش داشتن زنان مجرب در پوزهای کلیدی بخشهای عدلی و امنیتی این کشور کاهش داد. با گفته ای و انکشاف اقتصادی افغانستان تنها با فعالیت مردان ممکن نیست، بلکه در کنار آنان زنان نیز باید سهیم شوند و این کشور را از چالش‌های کنونی نجات دهند.
در گزارش همکارم تمیم اقگر شنیدیم که بیشتر نهادها روی نقش زنها در ادارات مختلف تاکید داشتند. این در حال است که وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت در برابر زنان کمپین 16 روزه را آغاز کرد. مسئولان در این وزارت روز یک شنبه در نشست در کابل گفتند در روزهای کمپین برنامه‌های آگاهی‌دهی درباره حقوق زنان در مرکز و ولایت ادامه خواهد داشت. همکارم نصرت پاسا در این مورد گزارش را آماده کرده است.
مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند هرچند موارد خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما موارد خشونت ها در برابر آنان جدی بوده است. این سخنان را پژمه وردک معین وزارت امور زنان به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در کابل اظهار داشت.
خشونت ها سطح بالا نرفته بلکه پایان آمده. مردم تانستن، زنها و دخترها تانستن که دادخواهی بکنن از خشونت ها و امو قضایا را زیاد شریک بسازن با رسانه ها. از این خاطر خشونت ها پایان رفته. ما در سه ماه سال اول ما 600 قضیه از تمام افغانستان داشتیم. ما خوش نیستیم که ما 600 قضیه در سه ماه اول داشتیم. میخواییم محو بکنیم، میخواییم کاهش بیاید.
این وزارت به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت با زنان کمپاین 16 روزه را در مرکز و ولایت افغانستان آغاز کرده است. به گفته مسئولان در این وزارت ازدواج زیر سن، ازدواج های اجباری، بد دادن، محروم بودن دختران و زنان در برخی موارد از تعلیم، کارهای شاقه، لتوکوب و حتی کشتن از چالش‌های عمده‌اند که زنان در کشور با آن روبرو‌اند. سپوژمه وردک معین وزارت امور زنان میگوید برای آگاهی دهی درباره حقوق زنان عالمان دین میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند. وی از وزارت حج و اوقاف میخواهد تا به عالمان دین پیشنهاد شود که درباره حقوق زن از دیدگاه اسلام تبلیغ کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید در دفتر مرکزی و ولایتی این کمیسیون سالانه صدها قضیه خشونت با زنان را ثبت میکنند و گزارشان را به حکومت میسپارند. در این نشست دایل حق عابد معین وزارت حج و اوقاف تعهد کرد که در این کمپاین عالمان دین به گونه کامل همکاری خواهند کرد.
انواع خشونت علیه زن از دیدگاه اسلام حرام است و وزارت حج و اوقاف به خاطر مسئولیت دینی که دارد کوشش کردیم که در این بخش فعالیت های بیشتر داشته باشیم. در این راست علمای ما خوشبختانه در سوادای خوبی دارن و توقع ما است که بیشتر فعالیت کنند.
نظیفه جلال یکی از اشتراک کنندگان این مراسم در صحبت با رادیو آزادی موارد خشونت با زنان را نگران کننده خوانده و این اعمال را خلاف قوانین حقوق بشری و اسلامی دانست. مسئولان دلایل عمده خشونت با زنان را بیخبری برخی از قانون، رسم و رواج های ناپسند، فقر و برخی مشکلات دیگر عنوان می کنند. مقام های افغان می گویند مسئولیت حقوق زنان در صدر کارشان قرار دارد. به دنبال همین موارد، ولیسی جرگه افغانستان نیز هفته پیش قانون جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان را به تصویب رساند. هرچند حکومت و دهانهاد داخلی و خارجی پل های هنگفته را برای مبارزه با خشونت با زنان به مصرف رساندند، اما هنوز هم دیده می شود که موارد تکان دهنده خشونت با زنان در برخی نقاط افغانستان صورت می گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
خوش در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که معارضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره عالی مبارزه با حوادث افغانستان میگوید تعداد تلفات و زخمی های ناشی از ماین ها و مواد منفجر ناشده در این کشور افزایش یافته است. همکار ما رضا قیاسی در مورد جزئیات دارد.
اداره عالی مبارزه با حوادث میگوید از 8 ماه بدین سو هر ماه به گونه اوسط 142 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده جان میبازند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در نشست زیر نام بازنگری برنامه های ماین پاکی به روز یکشنبه از افزایش تعداد کشته شدگان و زخمی های ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرد. آقای سیاس گفت این اداره با مشکلات مالی جدی در زمینه از بین بردن ماین و مواد منفجر ناشده روبرو است.
پروگرام ماین پاکی افغانستان برای تطبیق پلان 10 ساله عملیاتی خیش از 2013 الی 2023 با کمبود شدید منابع مالی مواجه است.
اداره عالی مبارزه با حوادث ناامنی را از موانع عمده سر راه از بین بردن ماین و مواد منفجر ناشده می‌داند. به نقل از آقای سیاس، از سال 2010 تا کنون 217 کارمند ماین پاکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند. بر اساس معلومات مقامات افغان، با وجود تلاش‌های نهادهای مختلف، هنوز هم در 259 ولسوالی افغانستان 727 کیلومتر مربع اراضی پوشیده با ماین و مواد منفجر ناشده است. با وجود این که در نصاب تعلیمی وزارت معارف در رابطه با ماین و مواد منفجر ناشده معلومات گنجانیده شده است، اما در نقاط دور افتاده افغانستان عدم آگاهی از خطرات ماین و مواد منفجر ناشده تهدید جدی دانسته می شود. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل نیز موجودیت ماین و مواد منفجر ناشده را در افغانستان نگران کننده می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش حضورشان را در پاکستان افزایش دادند. در این مورد همکارم آرش همایون جزئیات دارد.
افسران پلیس پاکستان، مقامات طالبان و کارشناسان میگویند شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش با استخدام ملیشه‌های ازبک و جنگجویان آزرده گروه طالبان و همکاری با یکی از تندروترین گروه‌های قومی حضورشان را در پاکستان افزایش دادند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، آخرین قساوت آنها حمله بالای یک زیارت صوفی‌ها در جنوب غرب پاکستان بود که روز شنبه صورت گرفت و در نتیجه آن حداقل 50 تن کشته و 100 تن دیگر مجروح شدند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک اعلامیه گفتند یک حمله کننده انتحاری به هدف کشتن مسلمانان شیعه این حمله را بالای زیارت انجام داده است و عکس او را نشر کردند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه گذشته نیز عکس یک تن از حمله کنندگان بالای اکادمی نظامی در بلوچستان را نشر کردند. دو مقام طالبان که از افشای نامشان خودداری کردند با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند که حمله کننده یک ازبک و به احتمال قوی عضو تحریک اسلامی ازبکستان بوده است. در نتیجه این حمله که به تاریخ 26 اکتبر صورت گرفت، حدود 60 تن کشته شدند که بخش اعظم آنها استخدام شدگان به صفوف پلیس پاکستان بودند. داعش خود را در افغانستان و پاکستان دولت اسلامی خراسان می نامد که به منطقه جغرافیایی کهن این حوزه اشاره دارد که بخش اعظم ترکمنستان، ایران و افغانستان را احتوا می کرد. رهبر این گروه شورشیان یک قمندان سابق طالبان پاکستان به نام حافظ سعید خان بود که در نتیجه حمله هوایی یک طیاره بی پیلوت کشته شد. نظامیان افغان و آمریکایی مرگ حافظ سعید خان را تایید کردند، ولی داعش هرگز مرگ او را تایید نکرده است. بر اساس اظهارات پلیس، مقامات افغان و منابع خبری شورشیان گروه دولت اسلامی، بخش اعظم جنگجویان داعش در افغانستان اتباع پاکستان و بیشتر آنها از مناطق قبایلی این کشورند. جنگجویان طالبان افغان و پاکستانی آزرده از گروه‌هایشان نیز همراه با جنگجویان خارجی اکثراً از آسیای میانه با آنها پیوستند. مقامات ضد تروریسم پاکستان میگویند شورشیان گروه دولت اسلامی گرفتن تماس را با ملیشه‌های محلی از حضور قوی در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند. مایکل کوگلمن، کارشناس ارشد جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسن در آمریکا، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است گروه‌هایی که از تحریک طالبان پاکستان جدا شده‌اند به اظهار حمایت علنی از داعش متمایلند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اول می‌پردازیم به پیام‌هایی که شما به رادیو آزادی فرستادین. شفیع جان زدران از ولایت خوست ابراز امیدواری کرده که وزیران سلب صلاحیت شده دوباره به حیث سرپرستان تعیین نشوند. حبیب الله از پروان از حکومت خواسته که در قسمت تامین امنیت این ولایت توجه بکنه. و همچنان شیر آقا از ولایت کاپیسا از حکومت افغانستان تقاضا کرده تا در قسمت بهبود ادارات توجه بکنه و در قسمت فساد اداری مبارزه جدی داشته باشه. شنونده های عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، در آخرین لحظات برنامه رسیدیم. گزارشات و مطالب خبری ما در اینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. تا فردا صبح که بازم در خدمت قرار میگیریم، شما را با خداوند یک تا الله یزال میسپاریم.